المنصروي.
السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په اړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لري. پاول خبرونه له بشیر واخمر.
لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي د ایران پوله ساتونکو ځواک تښتول شو غړو په موندلو کې مرسته کوي. په بلوچستان کې د سکرو په بټیو کې کارکونکو مزدورانو مظاهره کړې ده. په کابل کې دوه ولسی وګړي په یوه حمله کې وژل شوي او 15 بهرني سرتیري زخمیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو 14 ایرانی پوله ساتونکو سرتیرو په لټه کې دي چې 4 ورځې مخکې د پولیس سره په خوا کې لادرکه شول. د دې وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې په دې اړه پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په ټلیفون خبرې وکړې او د خپلې خوا د همکارۍ ډاډ یې ورکړ. دیوی قریشی په دغه پیښه خپل جدي اندېښنه وښوده او ظریف ته یې د هغو ګامونو په اړه معلومات ورکړل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د ایران جاسوسي ادارو سره په همغږۍ د ایران پوله ساتونکو د موندلو لپاره اخیستې دي. د هغه بیړنۍ ټلیفوني رابطې یا هاټ لاین ذکر هم وشو چې د اضافي ځواکونو تانیتولو او د هوا له لارې د سرحدي سیمو څارلو د هماهنګ کولو لپاره رامنځته شوی دی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د جیش العدل په نامه یوې وسلوالې ډلې د ایران د دغو پوله ساتونکو تښتول منلې دي. رویټرز خبری اژانس د ایران د مطبوعاتو په حواله لیکلي چې دغه کسان د پاکستان په خاوره کې چرته پټ کړل شوي دي. نن د بلوچستان په سر خرکوډه کې د سکرو په کانونو او بټیو کې کارکونکو په پنجاب کې د بټیو بندولو او د حکم پر ضد مظاهره کړې. دوی ویلي چې د پنجاب په دغو بټیو کې اکثره کارکونکي پښتانه دي او دې سره به په زرګونو کسان بیکاره شي. د مزدورانو د اتحادیې مشر بخت نظر په دې اړه مشال رډیو ته وویل چې حکومت دې خلک نه بیکاره کوي.
زمونږ چیف جسٹس ته دا اپیل کوو چې ته په خپل آرډر باندې نظر ثانی وکړه او زمونږ د مزدورانو معامله حل کړه. د دې نه زمونږ معاشي قتل کیږي. مونږ ته یو کس په ځای باندې 10 کسان په کور کې ناست، نو چې هغه زمونږ چولې ودرېږي ډوډۍ د خوراک نه. مزدور خو دغه دی چې هغه سحر ګټي او ماښام یې خوري. د مزدور سره خو نور هیڅ نشته.
د پاکستان سپریم کورټ حکم کړی چې د چاپیریال یا ماحول پاک ساتلو لپاره د پنجاب حکومت ټول یا کارخانې د اکتوبر له 6 بندې کې چې په سکرو چلیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملایشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد سره په ټلیفوني خبرو کې د دوه اړخیزو اړیکو په زیاتولو غږېدلې ده. د اطلاعاتو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په نننیو خبرو کې عمران خان زیاته کړه چې د همکاریو زیاتولو لپاره د دواړو هیوادونو د یو بل له تجربو څخه ګټه اخیستلی شي. په خبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملولو عملی بهیر لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټه ویلي چې غواړي جرګه قانوني شکل خپل کړي. د دې کمیټې غړي او مذهبي چارو وزیر پیر نورالحق قادری بیگا مشال رډیو ته ویل چې قانوني کېدونکو جرګې به د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت د هغو کمیټو په شان وي چې په ضلعو کې د لانجو ختمولو لپاره جوړې کړې وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان سره پر پوله به د اغزن تار لګول جاری ساتي. د دې وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل ویلي دا کار د وسلوالو د اوختو راوختو مخنیوي لپاره کوي. افغانستان ډیورنډ کرښه د پولې په توګه نه مني او له همدې کبله وخت په وخت د دې اغزن تار لګولو په وخت نښتې کیږي. 4 ورځې مخکې په سپین بولده کې د دواړو خواوو د نښتې له وجې د چمن دروازه وتړل شوه چې اوس د پاکستاني چارواکو په وینا بیرته پرانستل شوې ده. خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. د چک جمهوریت د دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان په بګرام کې پرون شوي ځانمرګي برید کې د دوی 15 پوځیان زخمیان شوي دي. دې وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې زیاته کړه چې یو سرتیری یې تر نورو ډېر ژوبل و خو تر درملنې وروسته له خطره وتلی دی. په دې حمله کې دوه افغان ملکي وګړي وژل شوي هم وو. د برید ذمواري طالبانو منلې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې وویل چې د اکتوبر 6مې پارلماني ټاکنو لپاره پوره امنیتي تدابیر نیولې دي. هغه زیاته کړه چې د جمهوریت د پرمختګ او سولیز افغانستان لپاره باید دا ټاکنې په بریالۍ توګه وشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوناما دفتر نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ټینګار وکړ چې دا ټاکنې باید له درغلیو پاکې شي. په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو د کمپاین موده بیګا پای ته ورسېده. پرون په هلمند کې د دې ټاکنو یو نوماند جبار قهرمان د طالبانو په یوه بمی چاودنه کې ووژل شو. د خبریال جمال خاشقچی د غبیدو په کیس کې نن د ترکی تحقیقاتي ډلې د دوهم ځل لپاره په استنبول کې د سعودي عرب کونسلیټ وپلټه. خاشقچی د سعودي عرب په مشرانو نیوکې کولې او د اکتوبر په دوهمه نیټه د کونسلیټ ته تر ننوتو وروسته نه دی لیدل شوی. پرون د ترکی حکومت پلو مطبوعات ولیکل چې د امریکې هستوګنه او واشنگټن پوسټ ورځپاڼه سره کارکوونکي خاشقچی د سعودي لخوا وژل شوی دی. د ترکی تحقیقاتي ډلې د اکتوبر په 15مه له دې کونسلیټ څخه خاوره او ډی ان ای نمونې وړوي. دوی د کونسلر کور هم پلټل دی چې د اکتوبر په 14مه سعودي ته واپس شوی. د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سعودي پاچا سلمان او ولیعهد محمد بن سلمان سره په دې اړه کتلي دي. د سعودي عرب چارواکو ویلي دوی به د پلټنو سره پوره همکاري کوي. د پاکستان او استرالیا ترمنځ په ابوظبي کې روان ټیسټ کرکټ لوبې نن دریمه ورځ ده. پاکستان د محل په دوهم اننګز یا پاڼۍ کې 390 رنزونه یا منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي آؤټ شوي دي. پاکستان په لومړۍ پاڼۍ کې د 202 او استرالیا 150 منډې کړې وي. د دواړو لوبډلو ترمنځ د دوو ټیسټونو د دې لړۍ لومړۍ سیالي برابره پاتې شوې. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.35 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.01 روپۍ او په 1.02 روپۍ. یو یورو په 1.50 روپۍ 40 پیسې او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 1.40 روپۍ 80 پیسې او په 1.50 روپۍ 90 پیسې. یو افغانۍ په 1.85 روپۍ او په 1.10 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 20، بنو کې 14 او یو کم 10 او په کوټه کې 15 او 20 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پاکستان وای په پاک افغان پوله اسفند تار لګولو ته به دوام ورکوي چې مقصد یې د ترهګرۍ مخه نیول دي. د بارنو چارو وزارت د ونیزې خبري غونډې حال درکو. په کوټه کې د کوئلې د قانونو کارکوونکو په پنجاب کې د خښتو د بټو د تړل کېدو د فیصلې خلاف احتجاج کړی.
حکومت چې کومه دا فیصله کړې ده چیف جسټس ته د همدې اپیل کوو چې کمی بتیانې چې کمی بندېږي. په هر یو مزدور پسې 10 کسان خو نور هم دي چې سړی سوچ وکړي، نو کروڑو خلک د دې سره متاثره کېږي.
د پاکستان سپریم کورټ د لادرک کسانو د پلټنې ځانګړي کمیشنر رپورټ غوښتی دی. کارکوونکي فعالان وایي د ورکوشو کسانو په اړه له سرکاري شمیر سره موافق نه دي.
دا وخت موږ لیست کې 2000 کسان بے برکت دي اور 10000 کسان ہیں ٹارگیٹ کلنگ اور محفوظ شدہ لاشوں مجھ سے ملا سبھی دی.
د جنوبی وزیرستان د تیارزی سیمه اوسیدونکو د سیمه ترقیا ته د حکومت توجه غواړي.
انجز ولا چلکتا امدادی نا ورکای او دغه ته هیڅ شاید ترویز پرانه دی ملاو شوی.
په لاکاوی په کروڑاوی خرچي وشو یی میجا علاقہ ته ترویز پرې د پروجیکټ ولا یو هو یل روغلا نه دی.
په خیبر پختونخوا کې د سارو یو نندارتون کیږي. د سارو فارمونو مالکان وای
پنجاب کے پزیرو مارکیٹ باندھے فارمر سے قرضے میں لاوے گی اور زمون دلتا پختونخوا کے 18% سود اخلی دا فارمر دا پارا چکم ادا قرضہ دا دے زیرو مارکیٹ باندھے راولی
نو رپورٹ نمشتا لمشال ریڈیو سره پات چھ تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. اوس تاسو پام د سر موضوع ته راګرځو. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل د 19 خبري هونډې پر مهال ویلي دي چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله دار کې سمتګ راتګ لپاره خلاصه ده او پاکستان غواړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت او د خلکو د تګ راتګ لړۍ جاری وي. د پاکستان او افغانستان امنیتي سرتیرو ترمنځ د تیرې یک شنبې په ورځ شوې نښتې په اړه ډاکټر فیصل ویل پاکستان په پوله باندې د بارډر مینجمنټ لاندې اغزن تر لګوي چې د وسلوالو او قاچاقونکو سره سره د غیر قانوني تجارت او د تګ راتګ مخه ونیسي. نوموړي ویل د اغزن تر لګولو د پروسه به جاري ساتي او په ټاکل شوي وخت پای سرته رسوي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د زیارت پورس 19 خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او افغانستان د شخړې حل د افغانانو په مشرۍ او واک کې کیدونکو خبرو اترو د لارې راوتلی شي. د پاکستان او افغانستان امنیتي سرتیرو ترمنځ تیر یک شنبې پورس شوي انختې په حق لا ډاکټر فیصل اویل پاکستان په پوله باندې د بارډر مینجمنټ تر لاندې اغزن تار لګوي چې د وسلوالو او قاچاق کوونکو سره سره د غیر قانوني تجارت او تګ راتګ مخه ونیسي او زمنګ د هسي ترڅ هدا کامیابی شوی هم دي. منګ به د اغزن تار لګولو دا پروسه جاری ساتو او پر ټاکل شوی وخت به سرته رسو او له افغانستانه هم هیله لرو چې خپل طرف ته د ګامونو پورته کړی او د دې مسلې حل دی راوباسي. ځکه چې وسلوالو لوجه نه صرف په افغانستان کې د امنیت وځه نه ده بلکې گاونډي او د دې سیمې نور هیوادونه هم د مشکل سره مخ دي. د ذکر دا چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله د تیر یک شنبه په ورځ تر هغه وروسته وتړل شو چې کله په تنګ درسي مکه د پاکستان لورې د اغزن تار غزولو په خبرګون کې افغان سرحدي عسکرو ډزي وکړي چې بیا وسلوالان خطه پیل شو او پوله وتړل شو. خو د تیرې سه شنبه پورس پاکستان لور ته د افغانستان او پاکستان فوزي چارواکو ترمنځ په یو غونډه کې د لارې بیا پرانستلو پریکړه وشو. د پاکستان او ایران په پوله د وسلوالو لخوا د ایرانی تختول شو امنیتي سرتیرو په حق له د ایوي پښتنې په جواب کې ډاکټر فیصل اویل د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف د پاکستان بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ټلیفوني خبرو کې د ایرانی عسکرو تختونی او د هغې وروستو په پیدا شوي حالاتو خبري وکړي. شاه محمود قریشی نه صرف په پیخه د افغان سرګندونه وکړه بلکې جواد ظریف یې د پاکستانی امنیتي سرتیرو لخوا پورته کړی شو ګامونو نه هم خبر کړو او وینا یې وه چې د دواړو ملکونو ګډ دښمنان نه غواړي چې پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې ښې وي نو ځکه دا قسمه کاروایانې کوي. د یادونې ده چې د تیرې یک شنبې په ورځ د ایران او پاکستان سرحدي سیمه کې وسلوالو د ایران څورلس امنیتی سرتیری تختولی دي. د جیش العدل په نوم ایوی وسلوالې ډلې د ایران امنیتی ځواکونو د تختولو مسولیت منلې دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلسنی مو بجو
تان دهلی
په یوونی مو بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان کې د سکرو کوئلې په قانونو کې کارکونکو د پاکستان سپریم کورټ نه غوښتنه کړې چې په پنجاب کې په کوئله چلودونکو د خښتو د بټو بندولو فیصله واپس واخلي. دوی وایي په دې سره به په زرګونه کسان بیروزګاره شي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
مظاهره چانو په پنجاب ایالت کې د خښتو د بټیانو د بندولو په ضد صدا شعارونه ورکول. دمزاری زیاتره برخوالو په لاسو کې د خپل غشتونو په حق کې پلی کارډونه نیولې وو. دوی ویل چې د بټیانو د بندش څخه به په زرګونو کارکونکي د بیروزګاری سره مخ سي. په دې اړه یو کارکونکي امید الله راته وویل
موږ نو په دا خبر باندې راغلی چې حکومت چې کومه دا فیصله کړې ده چیف جسټس د امبي اپیل کوي چې کمی بټیانو چې کمی بنديږي هغه بټیانو چې کمی بنديږي هغه بټیانو سره زموږ ډیر شه بلکې کثیر تعداد سره مزدوران چې دي بازارو لاکو تعداد سره مثال مزدوران چې دي سره منسلک دي نو چې دا خلک د دې سره منسلک دي نو دوی پسې پس شاته په هر یو مزدور پسې لس لس کسان خو نور هم دي چې سړی سوچو کې نو کروڑاو خلک د دې سره متاثره کېږي.
د کوېلې په یوه کمپنۍ کې د منشي په توګه کار کوونکي ایوب خان وایي په کار دی چې حکومت د مزدورانو سره کړي کولونه پوره کړي.
عمران خان صاحب نه دا سوال دی چې اول خو ستاسو حکومت چې مخکې تاسو بیانونه کړونه دی کول چې موږ به د مزدور سره ډېر ښه سلوک کوو او اوس مقصد دار موږ د شانګلي اوسیدونکو په شانګله کې موږ منیور هم بند دي ګیس هم بند دی او دلته په کوټه تراولو په کوټه کې مقصد دا دی چې د کولی کارونو تاپن کړو او د کولی کارونو تاپن موږ بس کوو ځکه چې کمپنۍ غریب شي نو مقصد دار هغه مال څه تنخواه راکړي.
د نېشنل ریبل فیډریشن د اطلاعاتو صوبایي سکتر رحمان یوسفزی زیاته کړه حکومت ته پکار دی چې خلک د بیروزګاری څخه خوندي وساتي.
نور روزګار کني دغه روزګار چاري چړي دغه خپل غریب مزدوري په 3000 څلور در فټ په لاندې مزدوري کوي مګر د خپل د کوچنیانو لپاره چې دوه ټیم ډوډۍ پیدا کوي نو باید چې دا د مزدوران سوا نه خي.
په دې ترڅ کې د سنټرل لیبر یونین مشر بخت نظر د سپریم کورټ څخه غوښتنه وکړه چې هغه د خپل پریکړه برته واخلي.
نو موږ چیف جسټس ته دا اپیل کوو چې ته په خپل آرډر باندې نظر ثانی وکړه او زمونږ د مزدورانو معامله حل کړه. د دې نه زمونږ معاشي قتل کیږي. موږ ته یو کس په ځای باندې لس کسان په کور کې ناست نو چې هغه زمونږ چولی ودرېږي ډوډۍ د خوراک نه مزدور خو دغه دی چې هغه سهار ګټي او ماښام یې خوري نو مزدور سره خو نور هیڅ نشته.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پنجاب حکومت به د پاکستان د سترې محکمې د امر لاندې د اکتوبر د 20 نیټې څخه په پنجاب ایالت کې په کوئله چلیدونکي ټولې بچیانې تر درو میاشتو پورې بندې کړې چې موخه د چاپیریال صفا ساتل دي ځکه چې هر کال په راتلونکو میاشتو کې د دوند له امله د پنجاب ایالت په زیاترو برخو کې هوا خړه پړه وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګه په خیبر پښتونخوا د کابلی سیمو د ورګډولو لپاره د کاری ډلې وغړی وای حکومت غواړي چې چرګې ته قانوني شکل ورکړي. پیر نور الحق قادری چې د مذهبي چارو وفاقي وزیر هم دی پرون مشال ریډیو ته ویل دا کار د کابلی ولس په غوښتنه کوي چې انصاف په چټکۍ خلکو ته ورسی. خو د کابلی چارو پوهان وای که په اصلاحاتي بهیر کې خپل د سیمې خلک نه وي شامل ښې نتیجې نشي ورکولی. پامیر ساحل اورو.
په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو کاری ډلې غړی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری وایي حکومت غواړي چې جرګه قانوني کړي چې خلکو ته په چټکۍ انصاف ورسی. نوموړي پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت غواړي چې جرګه بیا فعال کړي ځکه چې دا د خلکو غوښتنه ده.
سپیډی جسټس سسټم پکار دی نو هغه لپاره موږ سره چې کوم جرګې یو انسټیټیوټ دی نو هغه فعال کول او هغه باقي ساتل دا د موږ خواهش دی چې وي موږ ګورنمنټ خواهش دی.
د پاکستان تیر پارلمان او پخوانی ولسمشر ممنون حسین د می په پای کې په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو آئینی مسوده منظور کړه چې تر هغه وروسته په قبایلو کې اصلاحاتي بهیر پیل شو. په سپتمبر کې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د بهیر د ګړندې کولو لپاره یو کاري ډله جوړ کړه. د قبایلي سیمو په اصلاحاتي نکاتو کې یو هلته د رواج په نوم د قانون واچ لاره به جرګګۍ د ولسی لانجو او شخړو د هواري لپاره پلټنې کوي. لقادری مو پښتنه وکړه چې دوی چې وس د قبایلو دودیزه جرګه قانوني کوي نو له هغه رواج اکټ سره به څه کوي. دوی وايي په دواړو کې توپیر نشته خو دوی غواړي چې جرګه شفافه او د پارلمان لاري قانوني کړي.
هغه ریواج اکټ یو غنې او هغه ریواج او رسم او دستور چې کوم د قبایلو د خواغې نه یو داسې فارمیټ ور کول چې هغه بالکل دی قانوني صورت وي. دا هغه لپاره خو به خامخا لیجسلیشن پکار وي او چې څه طریقې هغه نېشنل اسمبلی نه سلټ نه او پروینشن اسمبلی نه دی ونه به کول دي.
خو د قبایلي چارو پو او پخوانی سفیر ایاز وزیر چې په خبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو پر ضد اهل ځلې کولې وای هر هغه عمل چې پکې د قبایلی سیمو خلک نه وي شامل تلپاتې او موثره نشي زباتې دی.
مسله زمونږ د وتجاري اسلام آباد پنډیو په خبر چې دا څنګه حل قادری خو خپل واک نه دی کړ. دا مسله دا د قبایلی سیمې د نمائندګانو یعنی کمیټي چې د قبایلی سیمو نه وي چې په هغه کې هر قوم شامل وی طریقہ شتا د قبایل خپل طریقې دي. دسې جرګه به درته را جوړه کی د 150 د 500 د سلو کسانو چې هر یو قبایلی سیما علاقہ کې شامل وي صاحب فیصله در کی چې مونږ باندې دا سیستم لاګو کړي دا رنګ چلاوي.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتي بهیر د کاری ډلې غړی پیر نورالحق قادری وای حکومت به ژر د جرګو د قانوني کولو مسوده تیار او پارلمان ته وړاندې کړي خو د دې کار نیټه ونه خوده. البته وای چې حکومت د قبایلی ولسوالۍ مرغلیو د هر تحصیل پر کچ یوه داسې جرګه جوړوي چې پکې به قومي مشران شامل وي او د انتظامیې له واکه به آزاد وي. د زیاتوي چې دا جرګې به د شخړو د هواري هغو شوراګانو ته ورته وي چې د تحریک انصاف تیر حکومت د خیبر پښتونخوا په تاڼو کې جوړې کړې وي، او دا چې خلک به دا واک لري چې خپلې مسئلې جرګو ته یوسي او کنه مستقیما عدالت ته ورشي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے په فاټو سیکرټریټ کې د قبایلي ضلعو د پولیو د کنټرول ادارې چارواکو ویلي دي په خیبر کې یو ماشومه له ګزن نه متاثره شوې ده چې پکې د وایرس ته موجودګي تصدیق شوې ده. د ماشومې تعلق د لوړګي تحصیل سره لري پرتې سیمې بازار زخخیلو کې تورې ویلې کلی سره دی. چارواکي زیاتوي چې سربیره پر دې په پاکستان کې سخت کال د پولیو کمې پیښې رپورټ شوې، خو دا وایرس لا هم په پاکستان او افغانستان کې شته. تفصیل د فرهاد چنواری په رپورت کې دی.
د فاټا سیکټریټ د پولیو کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې د خیبر قبایلي ضلع د بازار زخخیلو په تور ویل کلي کې په یو څلور کلنه ماشومه کې د پولیو یا ګزړن د وایرس تصدیق شوی، او دا په دې روان 2013 کال کې په قبایلي سیمو کې اولنۍ کیس دی چې تصدیق یې وشو. په دې هکله د قبایلي ضلعو لپاره د پولیو کنټرول پروګرام چارواکی ډاکټر ندیم جان مشال ریڈیو توائی
توری ویلے علاقے دلنڈی کوتل نا پیو معشومے چی سیرا بی بی نمے دے او عمر دے پینزا میاشتے کم پینزا کالا دا حقے کے دا وائرس پیدا شوے دے. چونکہ دے معشومے پتاواتر سرا دا پولیو ویکسین سکلیو دا دا فالج نبت شوا، اگرچہ وائرس پہ حملہ اکڑا خو دا اللہ پا فیضل باندے آغا ویکسینو دا افادیت دا وجہ دیتا فالج ہونا شو او دا ٹھیک ٹاک تا او گرزی. خو دا رپورٹ سنگا شوا ز ساسو توجہ دے خپلو دا کمیونٹی بیس دا جی کم ورکران دی زمونگا چی ڈاکٹران ندی خو مونگ سرا پا دی پولیو پروگرام کے کار کئی او پو یلری نو دوی دا معشوما دا سے او پیجن دا چی دیتا پا مخ کے لک شانتے کگلیچ راغلے چی مونگو تا فیش پالسی پا ٹیکنیکل جبا کے وایو نو دوی دا شکو کچے اسے نچے پا دے کے دا پولیو سا مزمرات وی نو دوی آغا انویسٹیگیٹ کرا دیر پا ایماندارے سرا او دا آغای پا خانا چے سنگا عام طریقے کار دے آغای کلیکٹ للا او لیبارٹری تا اسلام آباد تا پا خط ہوگا واسطہ ولا چے لیبارٹری خپل انویسٹیگیشن نکو نو آغای کے وائرس رووت
نو موڑی بویل چے پا پاکستان و افغانستان کی وس ہم دا وائرس موجود دے دا قبیلی زلو دا پولیو کنٹرول پروگرام چارواکی وای چې په 2013 کې په پاکستان کې تر اوسه د پولیو یا ګزړن د کیسونو شمیره شپږو ته ورسېده، او په افغانستان کې په دې روان کال کې تر اوسه شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د کلشیانو استازي وایي د خپلې سیمې د مسلو هواري او د کلتور خوندیتوب لپاره په قانوني مسودې کار پیل کړی دی. په اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي وزیر زاده پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل حکومتي چارواکي د کلاش د مسلو په هواري کې دلچسپي لري. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې پرون د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د کلاشیانو نو دسمک نیولې وي قضیه اوریدنه او کراو ټینګار یو کړو چې دا غیسی می خلک باید په زور مسلمانان نشي. خو وزیر زاده او بیا په اسمبلی کې د چترال یو بل سازي وای په کالاش کې څوک په زور نه دي مسلمان شوی. پامیر ساحل اورو.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د کالاشیانو استاذ وزیر زاده وایي د سیمې د مسالو هواري د کلتور خوندیتوب او ورته د ودی ورکولو لپاره پر قانوني مسودې کار پیل کړی دی. نوموړی کالاشی دی او واکمن تحریک انصاف د جولای تر انتخاباتو وروسته ورته په اسمبلی کې د لګکیو څوکۍ ورکړه. وزیر زاده پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل صوبایي حکومت د کالاش د مسالو په هواري کې دلچسپی لري.
ما د خیبر پښتونخوا د اسمبلی له سپیکر مشتاق غنی او د صوبې لالا وزیر سره خبرې وکړې. موږ د کلاشانو د پرمختیا او د هغوی د کلتور د فروغ لپاره کار کوو. موږ پر یوې قانوني مسودې هم کار پیل کړی او دا به ژر اسمبلی ته وړاندې کړو. ما چې له حکومتي واکدارانو سره څومره ابتدایي غونډې کړې دي هغوی په دې برخه کې ډېره لیوالتیا ښودلې او مثبت ځواب را کړی.
وزیر زیاده د څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې د پاکستان مشر قاضي میا ثاقب نثار پرون د کالاشیانو د ځمکو نیولو یوې قضیې اورېدنه وکړه. ده د کالاشیانو د سیمې د ساتنې ټینګار وکړ او غږ یې وکړ چې کالاشیان باید په زور مسلمان نشي. خو وزیر زاده او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د چترال استازې هدایت الرحمن د رسنیو هغه ټول رپورټونه ناسم بولي چې پکې راغلي چې ځنې ډلې او خلک په زور کالاشیان مسلمانوي. هدایت الرحمن وایي په چترال کې سنیان، اسماعیلیان او کالاشیان یو ځای په آرامه فضا کې ژوند تېروي او تر اوسه هیڅوک په زور نه دي مسلمان شوي.
هیڅوک کالاشیان په زور نشي مسلمانولی، خو په خپله خوښه که څوک مسلمانېږي نو کولی یې شي، ځکه چې په هیچا داسې بندیز نشي لګېدی چې ته به نه مسلمانېږي. دا هسې افواګانې دي چې کالاشیان په زور مسلمانېږي. نه چا تر اوسه څوک په زور مسلمان کړي او نه یې کولی شي.
هدایت الرحمن همداراز دا تاثر هم ناسم بولي چې ګواکې د ځمکو نیولو پیښې یوازې د کالاشیانو په سیمه کې کېږي.
د ځمکو لانجې او قضیې شته، خو دا یوازې د کالاشیانو پر ضد نه دي. د کالاشیانو اسماعیلیانو هم شته، د سنیانو او کالاشیانو لانجې هم شته. دا ډول مسلې په هره سیمه کې وي. خپله د سنیانو هم د ځمکو لانجې شته او کیسونه روان دي.
کالاشیان د پاکستان تر ټولو وړوکی اقلیت دی چې په چترال ولسوالۍ یا ضلع کې اوسي. د هغوی د استازو په وینا د کالاش ټول آبادي شاوخوا 4500 ده چې خپله ژبه، خپل دین او کلتور لري. د پاکستان مشر قاضي میا ثاقب نثار د اکتوبر پر 11 په سیمه کې د ځمکو او جایدادونو لانجو او د کالاشیانو د جایدادونو نیولو یوې قضیې نوټس اخیستی و. په چترال کې یوه عدالت وار له مخه د کالاشیانو په حق کې فیصله کړې وه، خو د خیبر پښتونخوا د سرکاري وکیل مرستیال د سپریم کورټ مشر قاضي ته ویلي چې د ځمکې او جایداد دا وګیر د پېښور هایکورټ ته تللي. د چهارشنبې پر ورځ میا ثاقب نثار د قضیې اورېدنه د اکتوبر تر 1.5 وځنډوله او امر یې وکړ چې حکومت د کالاشیانو د جایدادونو د قبضې مخه ونیسي او د سیمې اوسیدونکو بنیادي حقونه دي خوندي کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ په دې هیواد کې په زور د لادرکه کسانو د پلټنې ځانګړي کمیشن ته ویلي چې په دې لړکې خپل رپورټ عدالت ته وړاندې کړي. د اترې تم کسانو د مقدمې اورېدنې پر مهال کمیشن عدالت ته ویلي چې دا وخت له دوی سره تر 1300 زیات اترې تم کسانو مقدمې درج شوي چې فیصله یې نه ده شوې. بلخوا د روکو کسانو خپلوان وایي دوی د کمیشن یا سپریم کورټ په پلټنو بې باوري شوي دي. نور حال احمد شاه اعظمی را کوي.
د تریتم سو کسانو د مقدمې اورېدنه د اکتوبر پر 14 په اسلام آباد کې د جسټس منظور احمد ملک په مشرۍ د سپریم کورټ دوه کسیزه جرګهګۍ وکړه. د لادره کسان د پلټنې ځانګړي کمیشن پر ویبپاڼې ورکړل شوي معلومات ښیي چې دوی ته د روان 2013 کال د اګست میاشتې تر پایه د 5309 تریتم کسانو نومونه ورکړل شوي چې د 3519 مقدمې هوارې کړې دي. یاد کمیسون عدالت ویل چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر پای له دوی سره د 1318 تریتم کسانو مقدمه نه حل پاتې دي. بلخوا په بلوچستان کې د لادر کړل شوو کسانو د راخوشي کولو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ ادعا کوي چې یوازې په بلوچستان صوبه کې له 2000 کال څخه تر اوسه 240,000 کسان په زور ترتول شوي دي چې 10,000 د هدفي وجنو ښکار شوي یا خراب شوي مړي موندل شوي دي.
لاغو کمیشنان خپل غلط رپورټونه ورکړي. دا وخت موږ لیست کې 2400 کسان یعنی 42,000 کسان بے برکت دي او 10,000 کسان ټارګټ کلینګ اور مخفق شده لاشو مجھے ملا سوی دي. مختلف ضائع ست مطلب ٹوٹل بلوچستان سے دے دروغو نہ مجھے نگاہ منلے دے نہ منو دے خبرے نہ دا کمیشن منو.
پر دې سربیره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې له قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا تر 10,000 زیات کسان لادر کړل شوي دي. په دې اړه مو د لادر کسانو د پلټنې ځانګړي کمیسون له چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. خو تر دې وړاندې د روان 2013 کال په اپریل میاشت کې د یاد کمیسون مشر جاوید اقبال ویلي و چې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې 4,000 تریتم کسان پر بهرنیانو پرول شوي ول. اخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د سپریم کورټ د پریکړې هرکلی کړی دی. د دې کمیسیون مرستیال مشر کامران عارف وایي چې سپریم کورټ باید د لادرک کسانو د موندلو هڅو ته دوام ورکړي.
موږ به حکومت نه مو د عدالتونو نام دا تمه لرو چې هغه به دې کې زیات دلچسپي واخلي، زیات توجه به ورکړي او دا مسله چې کومه ډېر مودې نه روانه ده چې دا ختمې ته ماندی شي.
په پا پاکستان کې په زور د خلکو لا درکه کولو او بیا ورسته د هغوی د وژلو تور د دې هیواد پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کیږي، خو هغوی بیا دا تور نه رد کړی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ د مازیګر 5:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له بشیر غواخنه.
د افغانستان کندهار ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د کندهار کې د افغانستان د ملي امنیت مشر او د کندهار والی د ریپورټونو تر مخه نن په یو برید کې وژل شوی دی. په کابل کې یو لوړ پوړی چارواکي د نوم نخبرولو په شرط مشال رډیو ته نن وویل چې دوی د والی په دفتر کې د یوې غونډې په مهال په ډزو وژل شوی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې برید په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال سکاټ میلر سره د افغان چارواکو تر ملاقات وروسته شوی دی. یو ځایي سرچینې مشال رډیو ته وویل چې په دې برید کې میلر ته څه نقصان نه دی رسیدلی. ځایي مطبوعاتو ویلي چې برید د رازق یو ساتونکي کړی، خو تر اوسه پورې په دې اړه چارواکو کره معلومات نه دي ورکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې د 14 ایرانی پولیسو ساتونکو سرتیرو په لټه باندې خبرې وکړې چې څو ورځې مخکې د پولیسو سره په خوا کې لا درک شوې دي. هغه ویل چې په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره پرون په ټلیفون خبرې کړې دي. نن د بلوچستان په سر کار کوټه کې د سکرو په قانونو او بټیو کې کارکونکو په پنجاب کې د بټیو بندولو د حکم پر ضد مظاهره وکړه. دوی ویل چې د پنجاب په دغو بټیو کې اکثره کارکونکي پښتانه دي او د دې سره په زرګونو کسان بیکاره شي. د پاکستان سپریم کورټ حکم کړی چې د چاپیریال پاک ساتلو لپاره دی د پنجاب حکومت ټولې هغه کارخانې او بټۍ بندې کړي چې په سکرو چلیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملایشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد سره نن په ټلیفوني خبرو کې په دوه اړخیزو چارو غږېدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې ویل چې د اکتوبر 6 پارلماني ټاکنو لپاره پوره امنیتي تدابیر نیولې دي. هغه زیاته کړه چې د جمهوریت پرمختګ او سولې د افغانستان لپاره باید دا ټاکنې په بریالۍ توګه وشي. د اوکراین په کرایمیا سیمه کې چې روس ځان سره نښلولې په یو ټیکنیکل کالج کې په ډزو 6 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا د برید یو زده کوونکی کړی.
لند خبرونه تاسو د مشال ویډیو نو واوریدل چې بشیر ګواختر توڑان نکړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ویډیو خبريالۍ درته وړاندې کوي.
د اردو ژبې اکسپرس پرسپاره خپل درې کلی کې د ملګرو ملتونو د یو خپور شوی رپورټ تر مخه په درست نړۍ کې 821 میلیونه خلک د غذایي کمو ښکار دي. ادارې زیاتوي چې په نړۍ کې په هر نهو کې یو تن د خوراک د کمی ښکار دی. دا صورتحال د پاکستان د سند صوبې په تر سیمه کې ډیر خراب دی، ولې چې په دغه سیمه کې هر دوی ماشوم د غذایي کمی سره مخ دی. خوراک شته خو تر دې نه رسي. ادارې کې راغلي چې په سند صوبې کې یو اړخ ته د غنمو په پیداوار کې زیاتوالی کتل شوی، خو د دې باوجود ماشومان د لوږې له وجې د مرخلوې د لاړ شي. د دې بنیادی وجه د خوراک غیر منصفانه تقسیم دی او اولس د خوراک پور رسایی هم ممکنه نه ده. ادارې وایي پاکستان سره قدرتي وسایل موجود دي، خو دا په ښه توګه د استعمالولو طریقه ورسره نشته. او بل په محکمو کې د کرپشن او په غلطیو سره کاروایی عمل کې ناراضي. د حکومت په کچ اعلانونه، بیانونه او دعوی یوازې دعوی دي. د خوراک په کموالي کابو موندلو لپاره په جنگي بنیادونو د ګامونو اوچتولو ضرورت دی. د کرکیلې په شعبه کې به جدید ټکنالوژي معرفي کول وي چې د ملک په پیداواري صلاحیت کې اضافه وشي. د انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د پنجاب په کسور ضلع کې د وړې زینبې د وژنې او د جنسي زیاتۍ کیسې د پاکستاني ټولنې یو بدرنګ حقیقت د بحث لپاره پرانیستې. کم چې پټ کړی شوی وو او داسې مظاهره کړې وه چې هر څه سم دي. ورځپاڼه کاږي چې جنسي زورونه او جنسي تېری د پاکستاني ټولنې حقیقت دی چې موږ پر بحث کول نه خوښو او یا د کورنۍ عزت د تلو له وجې ککړ کسانو ته سزا ورکوو. دا کیس د عمران علي پانسی سره خپل اختتام ته لا نه دی رسېدلی، ولې چې د دغه خلک شاخوا موجود دي او هغه خلک ښکاروي چې د چا آواز نشته. او داسې ډېر ماشومان، هلکان او جنکې دي چې په خطر کې دي او هغوی وخت په وخت پامالېږي. اداره زیاتوي باید چې د زینب کیس چارواکي وهڅوي او پوه شي چې دا ستونزه په ټولنه کې څومره ژوره ده. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، د پېښور الحرم ماډل ټاون د اوسیدونکو یو تنظیم په یو پریس کانفرنس کې د غیر قانوني هاسټلو په دې کې د منشیاتو استعمال او د نشي مواد خرڅونکو د کاروبار شکایت کړي. اداره وایي چې دا شکایت د یو سیمې د اوسیدونکو نه دی، بلکې د پېښور شاید داسې علاقه بنوي چې د دې وبا نه محفوظ وي او د اوسیدونکو ژوند وي مشکل کې نه وي. ادارې په وینا چې د هاسټلونو با اثره مالکان د هاسټلو کاروبار په داسې جوړت چلوي چې ورته د قانون سره مسله نه ښکاري. په ځینې سیمو کې د اوسیدونکو قانون تر لاندې کوششونه هم شوي، خو هغه مؤثره نه و. په غیر قانوني هاسټلو کې د اوسیدونکو لخوا د اصولونو پابندي نه کول مسله ده. په دې هاسټلونو کې نشه یي مواد خرڅونکي او په ممکنه توګه د وسلوالو د غیر سهولتکارو تګ راتګ ناممکن نه دی. ادارې لیکي چې د دې مسلې اوږدمهاله حل دا دی چې حکومت د پخارونو کې په لویه پیمانه هاسټلې جوړې کړي، په ښارونو کې د غیر قانوني هاسټلو په اعلی سطحې نوټس واخیستې شي او د هرې تڼۍ پولیس دې د دې خبرې پابند کړي شي چې د دې هاسټلو څارنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ مجله لیکي پاکستان او روس د ګډو پوځي مشکونو پلان لري چې د دوستۍ نوم ورته ورکړل شوی دی. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي وسلوالو طالبانو د هیواد په شمال کې د بادغیس ولایت او ولسوالۍ د ټولو سکولونو نصاب بدل کړی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. ډیپلوماټ مجله لیکي پاکستان او روس د 2013 کال دوستي په نوم ګډ پوځي مشکونه کوي. دا به د اکتوبر له 28مې شروع کیږي چې تر نومبر 4مې به روان وي. مجله د روس دفاع وزارت په حواله لیکلي چې په دغو پوځي مشکونو کې به د دواړو هیوادونو تر 200 زیات پوځیان برخه اخلي. مجله لیکي دا دریم وار دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ پوځي مشکونه کیږي. تر دې مخکې په لومړي وار په 2018 کال کې د خیبر پختونخوا په چیراټ کې د پاکستان او روس پوځي مشکونه شوي وو چې پکې تر 200 زیاتو پوځیانو برخه اخیستې وه. په دویم وار د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2019 کال کې پوځي مشکونه په روس کې شوي وو. ډیپلوماټ مجله لیکي د پاکستان او روس ترمنځ د پوضي مشکونو مقصد د ترهګرۍ ضد عملیات دي. دواړه هیوادونه په جنوبی ایشیا کې د امنیت او ترهګرۍ خلاف یو شان دریز لري. مجله لیکي روس کوشش کوي چې له پاکستان سره دفاعي همکاري وکړي او وسلې پرې خرڅ کړي. په دې لړ کې روس په 2014 کال کې په پاکستان د وسلو خرڅولو بندیزونه هم لري کړي وو. د دې ترڅنګ پاکستان په 2015 کال کې د اګست په میاشت کې له روس نه 4 جنگي هلیکاپټرې هم اخیستې وې. بلخوا له برطانیې خبرېدونکي د ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو په شمالي ولایت بادغیس کې په ولسوالۍ کې اسلامي نصاب نافذ کړي او د جینکو په تعلیمي بندیز لګولې دي. ورځپاڼه لیکي طالبان د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کنټرول لري او په هغه ځای کې هر څه د خپل اثر لاندې راوستي دي. ورځپاڼه لیکي په ولسوالۍ کې تر 300 زیات سکولونه د بندېدو د خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼه لیکي د مقامي سکولونو زده کوونکو ته ډېر زر په قوانینو کې بدلون ښکاره شو. ورځپاڼه د 12 کلنې زده کوونکي پلوشي اميري په حواله لیکلي چې طالبانو د دوی ازادي محدوده کړې او د نورو کتابونو لوستلو نه منع کړي دي. د دې په خبره په نصاب کې قرآن پاک لازمي ګرځول شوی او په انګریزي او ساينس مضمونونو پابندي لګول شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په قادس ولسوالۍ کې زده کوونکي په کور کې هغه مضمونونه لولي چې پرې بندیز لګول شوی دی، خو د ولایت په نورو 1400 سکولونو کې نصاب نه وي کیږي. ټایمز ورځپاڼه د زده کوونکي پلوشې په حواله زیاتوي چې زده کوونکي له نوو قواعدو خوشاله نه دي، خو بل لار هم ورسره نشته.
دا مشال ریډیو ده.
امنیسټي انټرنیشنل لیکي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون د یاري طرحې ماحول جوړ کړی او مذهبي اقلیتونه کډو کولو او نور هیوادونو کې پناه اخستو ته اړ شوي دي. سازمان وایي د خبریالانو، قانون پوهانو او د مدني ټولنې د مبارزې باوجود د مذهب سپکاوي قانون کې اصلاحات نه راوستل کیږي. د نجیب عامر نه نور حال په دې رپورټ کې اورو.
امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې لیکي په داسې حال کې چې د نړۍ سترګې د پاکستانی عدالت هغې پریکړې ته منتظر دي چې د مذهب په سپکاوي تورنې آسیا بی بی سره څه کیږي. د دغه هیواد سخت دریځې ډلې پر چارواکو فشار اچوي چې د هغې د مرګ د سزا پریکړه دې پر ځای وساتي. د تحریک لبیک په نوم یوې سخت دریځې ډلې په یو ټویټ کې ویلي، له هرې پریکړې کولو وړاندې د چارواکي ښه فکر وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي په نوم قانون د ویرې یو ماحول پیدا کړی او په ځانګړي ډول هغو کسانو کې دا ویره ډیره ده چې له سنی مسلک پرته د نورو مسلکونو سره تړلې دي. د راپور جوړونکي رابعه محمود وایي کله چې په 2010 کال کې د پنجاب صوبې د هغه مهال گورنر سلمان تاثیر وروسته لاغې وژل شو چې د آسیا بیبي په حق کې خبره وکړه، نو هغې د ګڼو اقلیتي کسانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ویلي په ویره کې مبتلا دي، ځکه چې که د گورنر ژوند محفوظه نه دی نو د عادي خلکو ساتنه به څوک کوي. راپور وای له هغه پیخیاته کلونه نور واوختل خو حالات لا نور پس خراب شول. اوس پر انټرنیټ او سوشل میډیا هم کچا په داسې حساسو موضوعاتو خبرې وکړي، نو د مذهب د سپکاوي د قانون د لاندې پر عدالتي کاروایی کېدای شي. ایمنسټی انټرنیشنل لیکي په پاکستان کې پر ماشومانو، اقلیتونو، ذهني معذورانو، زړو سړو او ښځو وخت په وخت د مذهب د سپکاوي تورونه پورې شوي چې له وجې د هغوی ژوند اغېزمن شوی دی. سازمان وایي په پاکستان کې پر چا یو معمولي شک هم دې ته لاره هواروي چې دغه کس دې د مذهب د سپکاوي د قانون د لاندې د عدالتي کاروایي سره مخ شي. که دغه کس په مذهبي لحاظ د اقلیتي فرقې غړی وي، نو له دې سره د هغه ټوله قبیله یا ډله د خطر سره مخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د احمدي فرقې او عیسوي مذهبو سره تړلي کسان د مذهب د سپکاوي د قانون له ویرې له یوې سیمې بلې ته کډه کوي او ځینې خو یې له پاکستانه هم نورو هیوادونو ته پناه وړي. ایمنسټي انټرنیشنل لیکي د دې باوجود چې مدني ټولنې، خبریالانو او قانون پوهانو تر لسګونو کلونو پورې هڅه کړې چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحات راوستل شي، خو پاکستانی چارواکي لا هم دې کار ته آماده نه معلومیږي چې د نړیوالو قوانینو سره سمې پریکړې دې وکړي او دا قانون په خپل حال پریښی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي پاکستانی مطبوعات یو وار بیا سینسرشپ سره مخامخ دي. دا لومړی وار نه دی بلکې د دې مخکې مطبوعاتو ریاستي ادارې تر فشارونو لاندې و. د مقالې نورې مهمې برخې لا ګولایا زورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د جمهوری او فوزی حکومتونو کې د رسنیو ازادۍ پر موضوع د لیکوال محمد حنیف مقاله خبره کړې ده. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د فوزی ډیکټیټرانو واک لاندې سینسرشپ دومره خراب نو چې څومره په جمهوری حکومتونو کې دی. لیکوال د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیډا مثال ورکړي چې له درې اونۍ راهیسې د المیډا کالم یا مقاله په ورځپاڼې کې نه خپرېږي. د ورځپاڼې مدیر وایي دا ګام په عرضي توګه دی او المیډا به څه وخت لپاره آرام کوي، خو لیکوال وایي سیرل المیډا مقالې له هغې وروسته بندې شوې کله چې لاهور هایکورټ د غداري په مقدمه کې د سیر المیډا د گرفتاری وارنټ جاری کړی. سیر المیډا تیر کال د مې په میاشت کې په یو مقاله کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په حواله لیکلی وو چې پاکستانی چارواکي د هغو ترهګرو مخه نیول کې ناکام شوي ول چې په هند کې یې په 2008 کال کې بریدونه کړي ول. لیکوال وایي سیر المیډا د هیواد تکړه خبریال دی او په هر وخت کې یې اواز پورته کړی دی، خو د قومي سلامتیا په نامه د هغه اواز خاموشه کړل شوی دی. په مقاله کې راغلي د روانې میاشتې په لومړیو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او سیر المیډا د غداري په مقدمه کې عدالت ته حاضر شوی ول او په دې موقع یو خبریال المیډا پوښتنه وکړه چې آیا په پاکستان کې مطبوعات آزاد دي، نو المیډا جواب ورنکړو خو له سیرې یې هر څه ښکاره وو. لیکوال محمد حنیف وایي ډان ورځپاڼې په تیرو لسو کلونو کې ډېر زړور رپورټینګ او مقالې خپرې کړې دي. د مثال په توګه تیر کال المیډا خبر ورکړی وو چې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف فوزي جنرالانو ته ویلي وو کچرې د اورپکو پر ضد ګامونه پورته نه کړي نو په نړۍ کې به یوازیتوب سره مخامخ شي. په دې خبر فوج خفه شوی وو او د پلټنو غوښتنه یې کړې وه چې وروسته یو کمیشن هم جوړ شو. لیکوال محمد حنیف د المیډا قصې په تناظر کې د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کړې او وایي چې دغه شان اوازونه خاموشه کیږي او یو بېشانه ساتنګي ده. د لیکوال په خبره څلور کاله مخکې په خبریال حامد میر برید شوی وو. و کاله مخکې د پاکستان بحري ځواکونو او ترهګرو ترمنځ د مبینه اړیکو خبر خپرولو وروسته د خبریال سید سلیم شهزاد مړی وموندل شو. د سلیم شهزاد وژنې په اړه یو عدالتي کمیشن هم جوړ شوی وو خو هیڅ نتیجې ته ونه رسیدل. لیکوال وایي پاکستان کې خبریالان یو وار بیا د مطبوعاتو ازادۍ په اړه مظاهره کوي، خو په همغه وخت کې د فوج ویان د رسنیو مالکانو ته د قومي سلامتیا رپورټینګ په اړه بریفینګ ورکوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسوس یو خبر راغلی دی چې د کندهار ولایت مقام په ډزو کې د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وژل شوی دی. دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ټلیفون په لیکه دی. ستړی مشي درته وایو او د پیښې په اړه کو راته تازه معلومات راکړئ.
تاسو اوریدونکو ته سلام.
بلې ورسی جزیات دا دي چې د کندهار په نننۍ پېښه کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق، د کندهار والی زلمی ویسا او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین په ډزو وژل شوي دي. البته یوه لوړپوړې امنیتي سرچینه چې نه غواړي غږ یې خپور کړي ازادي راډیو ته، البته مشال و ازادي راډیو ته دا تایید کړی دی چې په دغه پېښه کې جنرال عبدالرزاق، کندهار والی زلمی ویسا او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین لومړی ټپي او وروسته روغتون ته تر رسېدو مخکې ساه ورکړی ده. تر دې مخکې د کندهار د والی د ویان عزیز احمد عزیزی د ټپي کېدو تایید شوی وو، او دغه راز د ملي تلویزیون د یوه کامرامین د وژل کېدو تایید شوی وو. دغه
جی
د ټاکنو د امنیت په ارتباط باندې غونډه جوړه شوې وه. دا غونډې ته د کابل څخه د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ عمومي قمندان هم بلل شوی وو. کله چې غونډه پای ته رسېږي او دوی خدای پاماني اخلي، په دغه شېبو کې پېښه رامنځته کېږي چې لا هم تر اوسه ډېر معلومات نشته چې ډزې چا کړې دي او دغه وضعیت څنګه رامنځته شوی.
ښه، او د تاسو چې معلومات راکړل نو د پېښې د څرنګوالي لټ پاړه تاسو وی چې لانه د واضحه، خو تاسو ویل چې ډزې شوې دي، نو په دې ډزو کې د درې واړه وژل شوې دي؟
بله، تر اوسه یوازې دا معلومات وی دي چې د بهرنیو ځواکونو د قاتل ملاتړ کمانډان چې کله له دوی اختی پاماني اخلي دغه وخت ډزې شوې دي او دا کسان په ډزو باندې وژل شوي دي.
ډېره ډېره مننه چې تاسو راسره دا معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. نیشنل انټرست مجله لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان باید د ځینو هیوادونو او نورو نړیوالو ادارو نه د قرضونو په خستو کې محتاط اوسي، ځکه چې اسي نه پاینده کې د دغو هیوادونو او ادارو سخت شرطونه پوره نه کړی شي او د لا نورو مالی ستونزو سره مخامخ شي. د لیکنې مهمه برخې له فرخنده اسد ناورو.
د نیشنل انټرست مجله لیکي پاکستان د چین سره د یوې کړۍ یوې لارې په مختلفو پروژو کې شامل دی. د پاکستان پخوانی حکومت ویلي وو چې دغه پروژو له لارې به ولس ته اقتصادي ګټه ورسیږي، خو داسې معلومیږي چې پاکستان خپل ځان د قرضونو د پوجونو لاندې کاو دا وخت د سختو مالی بحرانونو سره مخ دی. خو پښتنه دا ده چې امریکا به په دې هر څه کې څه رول لوبوي. آیا دغه هیواد به خپل اتحادي پاکستان دې ته پرېږدي چې د چین لخوا د قرضونو په دلدل کې ونخ لیکنه؟ په پاکستان کې د 13 جولای په میاشت کې عام انتخابات وشول چې دغه په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت جوړ شو. اوس د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان وایي د یو نوی پاکستان جوړول غواړي، یو داسې پاکستان چې ټولو خلکو ته پکې روزګار وي، معاشي حالت ښه وي او هڅه کوي چې دغه هیواد د موجوده مالی بحران نه وباسي. په دې لړ کې عمران خان دا هم وویل چې دی به د هغو ټولو درغلو خلکو خلاف کاروایی کوي چې د ولس او قام پیسې خوړل دي او مالی درغلې یې کړې دي. مجله لیکي په پاکستان کې دا وار زیاتو خلکو په انتخاباتو کې د خپل رایو استعمال وکړ، ډیرو ښځو په لومړي ځل ووټ واچولو چې دا یو مهم پرمختګ دی. مجله زیاتوي چین هغه لومړی هیواد دی چې وزیر اعظم عمران خان ته یې په رسمي توګه د حکومت په جوړولو مبارکي ورکړه، او دوی هم ویل چې بیجنګ د اسلام آباد د نوي حکومت سره کار کولو ته تیار دی. د پاکستان او چین ترمنځ د یوې کړۍ یوې لارې پروژې د دوه شپېتو عربو ډالرو لګښت لري. په ډیرو ځایونو کې په دغه کار هم پیل شوی دی. اخوا امریکا په افریقا او پاکستان کې د چین د یوې کړۍ یوې لارې په پروژو اندېښنه هم لري. نیشنل انټرست لیکي پاکستان باید د چین سره په مالي معاملاتو کې زیات بیداره اوسي او د دغه هیواد د قرضونو د اخیستلو او پاینده کې د دغې له وجې د پیدا کېدونکو مالي مسلو ته هم پام وکړي چې هسې نه زیات پورونه واخلي او بیا یې نشي ورکولی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراه ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمین نشوند د سره نسته ده
غلې فهمی ده چې په ګولو باندې وا نظریه سوچ او فکر څنګه ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبي وزیرستان د تیارزه او سروکې تحصیل اوسیدونکو وایي د دوی په کلو کې لا هم پرمختیایي کارونه شوي نه دي. دا غزه ځینو کسانو مشال ریډیو ته ویل په تحصیل کې یو شمیر داسې کلي دي چې نه حکومت او نه هم پکې غیر سرکاري ادارو پر منصوبو کار کړی دی. د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر د خلکو د دې ستونزو په اړه مشال ریډیو ته ویل د حکومت زیاته توجه لدا او مکین تحصیلونو ته ده، ځکه چې د دې سیمو خلک تازه تازه کورونو ته ستانه شوي دي. البته هغه زیاته کړه چې کوشش به کوي غیر حکومتي ادارې وهڅوي چې په تیارزه او سروکې تحصیل کې کارونه وکړي. تفصیل له سیلاب مسعود په رپورټ کې.
پسوالی وزیرستان سے دے تیارزہ سروے کی تحصیلونو سے دن کی ویائی چھ دے بار واندہ دے تیارزہ خیسور پا منسک سے اویو بلورتا پا درجنونو کلی پراتا دی خو پا دغو کلیوک سے سرکاری ادارو او دے غیر سرکاری تنظیمونو چاروا کیو دے خیر سے گڑے آغا کارونا ندی کڑی چھ کم دے دوی حق جوڑے جی پا دغا بار ایک سے دے دغی سیمے دے یو کلی اسے دن کا حجت اللہ ویائی
انجز والا چکی میں دی تر باروان پر روشی خلکتا امدادی نا ور کئی او دا کو کروڑا وی ریپیر درمی او اس پاس تانگای تانگی کورش تانگی پڑے خیل تر خیسورو پر دغتا هیچ شای ترویس پر ندی ملاو شوی پارین میجا ایڈیشنل تا دا خبر او کڑلا چ میشتا لک یو شای ندا یی خلکتا ملاو شوی تر جالاندارا پر او گورگورے پر کمیش دای ای چ دا چکی میں دغه خلک حق تای او چ شای امداد ور تر درمی دغه خلک دا ملاوی شی اول نا چکلا دا متاثرین تللی دی دغه تا یو شای ہندا ملاو شوی
د تیارزا دن کا دن محمد زیاتاوی
علاقہ تیارزا او پہ تیارز سرا چکیم دل علاقہ دو دا زٹرا علاقہ دو پدغی زٹری علاقے سے دا چکیم کلی آبودی تقریباً 299 تر 300 پر گرانے پہ وی وکلی سے موجود دی پدغی سے لرائی ممید خیل شو ولا لیجیش ولا ور سرا تاگی کا ملدینا شو جراندر پر خیل شو یعنی نور ہر دیر کلی دی پلاکاوی پکروڑا وی خرسی وشو پہ وزیرستان سہیلی بندے یہ میجا علاقہ تا تروی سپرے دے پراجیکٹ ولا یوں ہوں دل روغل آئین دائی لاکا بار بار عمران خان ہندا یائی چھ کرپشن ز ختم کھاوا خدا کرپشن ترویسا پرے میجا ونل دو چھ ختم شا دا ریکویسٹ دے ہر محکمہ ولا تا چھ دل داد میشتا دے پروجیکٹ ولا دے ایم جی اوز ولا روشی دا دے میجا چھ کی مسئلے مسائل دی دغه دا حال کو
دے دغو کلے دے حال نامے چھ دے سلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دل نواز وزیر خبر کا اغوی پدا رنگ جواب برا کا
ان جی اوز سمرا چار ہن کو دل تا پساوت وزیرستان کے اگے لکی کے کچھ پکی میں لکی کی خلق آئی ڈی پی شوے وہ بیا واپس رو گئے خدا سے وہ چکیم علاقے کے مخ کے روغلی ہوئی پسٹارٹ کے روغلی ہوئی پاک پسٹارٹ کے این جی اوز چار کڑیے دو اگر ٹائم سے چار کڑیے دو چکیم ویس لاکھ علاقہ ویس لدا و مکین اسپیشل دا خلق ویس روغلائی دے ورستے روغلائی دے نو پا موجودہ ٹائم کی چسرا این جی اوز دی آگا چار پا آگے علاقے کے کوچ سمرا ورستے خلق روغلائی دے چونکہ یہ تکلیفات جو تھی دیگے مسئلے ڈری دی بیا ہاں ان شاء اللہ جدا دو ارتا چکی این جی او والا نوی اردری می کانا آگے تو میں جدا اسپیشل زو دا ہدایات ورکا ہو چکیم دا سے لکی دی مخک پوتے شوی دی مخک چار اندی پش شوی مسئلے اشتا وہ اگ اتو دے سپیشل دور تے انشاءاللہ ترجیح ورکوی
دے دغو کلیو و چھ دن کو غشتنا وکڑا چھ دے حکومتی ادارو او غیر سرکاری تنظیموں نو چارواکی دے لش کی دے مش پلوری ہم مخرا واڑا وی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلس نیمو بجو
تان دهیلې
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په دو بجو
ورورولي
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې به په اول ځل د سارو نندارتون کیږي. په نندارتون کې به غواګانې او میښې وي او د دې ترڅنګ به د دوایانو پیو او ماشینانو کمپنیانې خپل سټالونه هم لګوي. پر دې مهال به کارپوهان زمینداران او د سارو خاوندانو ته د کر کیلې او مالدارۍ په اړه روزنه هم ورکوي. په دې اړه د خالد خان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د لایوسټاک محکمه په پیښور کې یو میله کوي چې دا څارو ساتلو او د دوی خصمانی لپاره به زمیندارو ته پوه او روزنه هم ورکول شي. دا خیبر پختونخوا د څارو ساتلو د اتحادی یو مشر او د لایوسټاک محکمې پخوانی ډایرکټر ډاکټر غفران الدین په وینا دغه نندارتون بعد د نومبر په 20 نیټه کیدونکې ده چې دا څارو دپاره د دوایانو پیو او د دوی دپاره د مشینانو کم میانې به پلسټارونه لګوي او زمیدارو او ډایری فارم مالکانو ته به نوې طریقې او ټیکنالوژي ښایي.
دا ایکسپو سره سره دا به یو ټریننګ دغم وي او هغې کې چې کوم د لایف سټاک چیده چیده ایکسپرټس دي هغه موږ راغواړو د پنجاب سند نه بلوچستان نه او دې زمیندارو ته به لیکچرې ورکوي لایف سټاک په مختلفو مضامینو کې په نیوټریشن کې ریپروډکشن کې بریډنګ کې دا مطلب څارو به څنګه خصمانه کې او څه طریقې سره هغې ته خوراک ورکوي.
دا پښتونخوا د ډایری فارم اتحادی صدر آصف اوان په وینا دا څارو ساتلو روزګار په پنجاب کې یو ګټور کاروبار دی خو دا بد مرغه په پښتونخوا کې نه خو حکومت دې اړخ ته پام کړی دی او نه زمیندار دغه روزګار په ساینسي او جدید طریقو سره کوي.
پنجاب کې په زیرو مارکپ باندې فارمر ته قرضې ملاویږي او زموږ دلته په پښتونخوا کې 18% سود اخلي. نو یو فارمر هم بینک ته نه دی. نو زموږ حکومت ته او ادارو ته دا درخواست دی چې د فارمر د پاره چې کومه دا قرضه ده دا د زیرو مارکپ باندې راولي او ماډرن فیډ لاټ او ماډرن فارمنګ ته به دا خلق راشي.
میرمن سوریا شهاب چې د ډیری فارم اتحادی غړی هم ده او په 400 کې د غواګانو فارم هم پرانسته دي وایي چې په کلو او بانډو کې د پایو سرویس زیات تر زنانه سنبالوي خو د حکومت یا د غیر دولتي موسسو له اړخه زنانو سره هیڅ مالی مرسته یا تربیه نشي ورکولی.
روایتی خو زمونگا تقریباً ترو سپور دے مونگا چی اس کار کو مونگ چی گورو نو آغا طریقی آغا داغا ٹول چی دیکھ پلو فارمران تمخی کو چی بھئی پا دی طریقہ عموماً خو زمونگ پا علاقو کی چی دے نو زیاد تر کار زنانا کئی.
دا ڈاکٹر غفران الدین پا وینا دا ساروو دا غمی لکی با دا لنگو غواگانو اومی خونندارتون هم وی او کم ساروی چی زیاد پی یا شود اکرل دا غوی مالکانو تبا نقد انامون او سندون هم ملاوی گی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
ٹولنا او سخری جی
کلا زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق خپل فکر نا غیر اظہار نا منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو ځل بیا د بشیر غوښنه ورو.
د افغانستان کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د کندهار ولی زلمی ویساو د کندهار ملی امنیت یا انډیس مشر په یو برید کې وژل شوی دی. په کابل کې یو لوړ پوړی چارواکي د نوم خبرولو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې دغه چارواکي په کندهار کې نن د والی په دفتر کې د یوې غونډې په مهال په ډزو وژل شول. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې برید په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال سکاټ ملر او دغو چارواکو ترمنځ ملاقات وروسته وشو. د یو چارواکي په وینا په حمله کې ملر ته زیان نه دی اوښتی. مطبوعات ویلي چې برید رازق یو ساتونکي کړی خو تر اوسه پورې په دې اړه چارواکو پوره معلومات نه دي ورکړي. طالبانو د حملې ذمہواري منلی ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل د هغو 14 ایرانی پولیس ساتونکو سرتیرو په لټه کې دي چې څو ورځې مخکې د پولیس سره په خوا کې لا درک شول. داغه په وینا د دوړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په دې اړه د همکاري خبرې کړې دي. نن د بلوچستان په سر خار کوټه کې د سکرو په قانونو او بټیو کې کارکوونکو په پنجاب کې د بټیو بندولو د حکم پر ضد مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتل چې خلک دې نه بے روزګاره کړي. د پاکستان سپریم کورټ حکم کړی چې د ماحول پاک ساتلو لپاره د پنجاب حکومت ټولې هغه کارخانې او بټۍ د اکتوبر له 16 د 3 میاشتو لپاره بندې کړي چې په سکرو چلیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملایشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد سره په ټلیفوني خبرو کې د دوړخي زوړیکو په زیاتولو غږیدل. د اطلاعات وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دوی په اقتصادي راکړه ورکړه او تجارت زیاتولو خبرې وکړي. د چک جمهوریت دفاع وزارت نن وویل چې د افغانستان په بګرام کې پرون شوي ځانمرګي بریک کې د دوی 15 پوځیان زخمي شوي دي. د وزارت په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې یو سرتیری تر نورو ډیر ژوبل و خو روسیې درملنه وشوه. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې. د اوکراین په کرایمیا سیمه کې چې روس ځان سره نښلولې په یو ټکنیکل کالج کې په ډزو 20 کسان وژل شوي دي. روسي چارواکي وایي چې دغه ډز یو 13 کلن زده کوونکي کړی او لا نه د معلومات چې ولې دا کار کوي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیدي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو ته خوشی وي. زه ملیحه میرزاده بشیر واخ او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د ماښام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوري د خبرونه اوریدل مه هیروئ. د خدای پامان.